اذنکو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ وستې وخت شبه یو بجا نن د اتوار د 2015 کال د اکتوبر د میشتي څلورم نیټه ده. په دې غړي کې به موږ تاسو ته خبرونه درورو ول هغه ورستو یو شمېر ریپورتونه لرو او پر وروستۍ نیمه کې به د بی خبرونه د باختر ستوري هم وي خو لومړی ورزوانی سجمل ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنه شمنه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخواني مشر صادری خان په یوه چاودنه کې وژل شو. په کرغستان کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. اوسته خبرونه تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنه شمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې په کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پیښه د خفګان ډکه بللې او په دې اړه یې غمرازي شریکه کړې. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دي لکه څنګه چې قانون کې ویل شوی که پرختون د ابریت ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بیپولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز کې د خالي د شپې په هوایي بریت کې د دوی د اسپیټال زنو برخو ته زیان رسیدلې ده. د کندهار امنیه کمانډان وایي امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته ولاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق کدا خبره پرین مخام په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه
د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو چار وخته هغه رامرکوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستي پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخواني مشر صاد علي خان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې صاد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډی د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دې پیښه کې د صاد علي خان زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري مجلس عسکري ډلې قبول کړې ده. د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایاب پرین مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهاراباد سیمه کې پر ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه. هغه وواشه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرین پخپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو د غرست لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو پر ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پختونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پېښور کې به د راتلونکي 10 نیټې نه د پولیو ضد څلور ورځنې مهم هم پیلېږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په کرغستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په اند ډېر غیر یقیني یا غیر متوقع دي. په دغه هیواد کې شپږ ملیونه آبادي لري. د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت په 9 بجې پرانستل شوي دي. سوارس ګوندونه تر 200 زیات کاندیدان د پارلیمان د 160 څوکو لپاره مقابله کوي. د پېښور په وخت د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای ورکولو مرکزونه پرانستي وي او د رای ورکولو د عمل له پای ته رسېدو لږ شېبه وروسته به نتیجې هم کېدای شي چې اعلان شي. روس ویلی دی چې په شام کې به خپل هوایي حملې نورې هم زیاتې کړي. د هیواد مخکې ویلی و چې د ستمبر د 1.5 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سباندې شپېته الوتنې کړي او ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړي دي. د روس د دفاع وزارت چارواکي جنرال اندري کارتاپولوف پرون وویل چې روس په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. د کارتاپولوف په خبره روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه باندې 500 اهداف په نښه کړي دي. بلخوا په شام کې د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی، په سیمه کې د سرچینو د شبکې په ذریعه جګړه ساري ویلي دي چې په شام کې په تیرو څلور ورځو کې د روس د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي، چې پکې 8 ښځې او 8 ماشومان شامل دي. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرین لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغي وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کاسیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 60 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانې د مرکز ویاند سادمان ویلي دي امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلي او دوه نورو په ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمہواری منلې ده. اورسته خبردا چې فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ خار کې پرن پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دوی کورنۍ پلار او یو بل تنې وشل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډز او وجل شي، د دې کورنۍ دوه نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د مغربي دیوال په لور د خپل کور طرف ته روانه وه. د اسرائیل د پولیسو بیان ویلي دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سختدریسي ډلې اسلامي جهاد بیا ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرونو پای
اردن کو خبر نمو ل مشال ریڈیو اور دل چنیس اجمل لاند کول تاسو د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم اور دیشی. په دې غړي کې باورې د افغانستان سیرون کې وايي افغان حکومت د کندوز خار د سکوت پړه خپل ذمہواری په نورو نه چوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینم ملګرو ملتونو ته دی وړاندې کړی. یو تعلیمی کارپوهای په پاکستان کې د تعلیمي نصاب اثرات منفی دي چې لوجې په دې هیواد کې یوازې مسلمانان پاکستانیان ګڼل کیږي.
چې لکه هندونو مواخله هغه د پاکستان نه او تخکاری هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی. دا شانته که عیسایي وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نور ته ښکاري.
په پښتون میشتو سیمو کې وسلوال سکولونه او هسپتالونه ولې ورانوي؟
دواز به دا پېښ کاونو چې دا ګرم سکولونو دا زموږ د فکر تر خلاف دی او دې ته جنکی راځي او دا میټرنټی سنټر چې کوم هلته د زنانا د پر جوړ شوي دې ته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دم چې به حایي د جنکی لويږي.
خبر پښتونخوا کې د سی ډي ډرامو یو خرڅونکي دکاندار وایي د اختر په مناسبت سره جوړې شوې د پښتو ژبې ډرامې نه دی وتلې.
ملنګ په دواره زوی د شرابي اقرار تیزاب شرنګ نه مسافر نیمګړې ارمانونه وطن دشمن دا ډرامې دي کنه یو هم نه دی وتلې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشالې د اوسرو سي. اردوونکو په تاسو حال کې چې د افغانستان په کندوز خار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت دې د کندوز خار د سکوت په اړه خپلې ذمہواری په نورو نه چوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخو د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوري حکومت موجود دی او د کومې ډلې لخوا د دغه هیواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې ورو.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو، د پیښې پرته د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندز کې څو پاکستاني جنرالان جنګیږي. ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سوو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خودشان متحد
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پریکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولو یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. له پاکستانه خبرېدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته په کار ده چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق ونه کړي او پر خلاف یو شان عملیات پیل کړي. تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1980 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورک، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلی چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولي نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه و شوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړل چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسي بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي په راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلی چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونزغمي او زر تر زره دی وباسي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګستئ. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو په تعلیم او نصاب کارکوونکو یوه غونډه کړې او پکې یو ویلي په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل په کار ده چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري په دې موضوع د فرخنده صدر رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یوه خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیا، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
یره نه تاثر دا اخیستلی کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کالو راسي آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي، خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کېږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګنداش نقصان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه بیا پاکستان نه او تخکاري هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی. دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري. او دې شانته ایتکس چې کوم دی، ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي، چې دا خبر نه ده ځکه چې ته بیا بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې ته الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زمونږ هغه والا دا وشو دا وشو. خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي، مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن، ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي. دا منطقي طور یو بل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته، دا په دري ژبو یعنې اردو، انګریزي او پښتو او چې کوم مقام قومي ژبې دي هغې کې هغه کتابونو کې مشکل شته او تر دې پورې د ساینس هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي، نو یو کس فرقې نمایندګي شوې ده د سنی دیوبندي خدي زکولو د پالیسۍ او زکولو انداز هم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی، خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
تاسو د فرخنده صد په رپورټ کې واردل چې تعلیم د یوې ټولنې په اصلاح کې څه رول لوبولی شي. د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتي اوریدونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د ناکرارۍ پر مهال سکولونو او هسپتالونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په دې رپورت کې اوري. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي، خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پختونخوا فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصان رسیدلی دی. څېړونکي وایي چې یوې خواته پوځ د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي، نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. د دې ترشا څه لامل کېدای شي تفصیل یې د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دي هغه سکولونه دي، او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او د دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، د موږ دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شوي، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95%. خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
قبایلی علاقہ کې تراگر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو، او جواز به دا پېښ کاونو چې دا ګرل سکولونه د زمونږ د کل تر خلاف دی او د ته جنې کې راځي، او دا میټر نتی سنټر چې کومه تل د زنانه د پرجوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانه راځي، او دا دل چې به حیل د جنې په لويږي. قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه دی وران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا رپورت دی چې 15 او یا 2 میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونه دوی ته وران کړی وي. پیلا موږ ته ترګرو طرف نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو. بیا چې کوم فوج راغلو تر زیات تر سکولونو او اسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو د وړې اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بدمرغه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړ کړی، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو به په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین او دا جنوا سے کنونشن سسٹم او سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگلا نے کر دی دے کی بیا دا باز شینو ممانیت تے دا کمی دا دا تے او اعلان شوی جنگ کی تے دا فریق جو معلوم فریق کی پرمن جوی پارے کی شوی دی نبادی تے کہ نبی دا مسلم سلے کی وے سسٹم فریقم دا ودی نو عرب دا بے سسٹم تا دا جنگی درم مرتکب ناس ہسپتال تے دا مسلم سلے کی دے بمباری نو داری اصول بالکل معلوم دی او زمین
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دی، خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ دې څارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تو مشال ریڈیو خبرونا تا ہوگا سی اوریدونکو د سواد په سدو شریف په ودود یا حال کې تیر ورځ د پښتو ادبی نړیوالې جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلانو په نوم یو ادبی دستوره وشوه چې پکې د کامی وطن باټۍ مشر آفتاب محمد خان شیرپا او میلمه و. نوموړي په دغه موخه وویل چې د اتلسم بدلون نه پس اهم صوبې ته اختیارات نه دي ورکړل شوي، ځکه پښتو ژبې ته سرکاري اهمیت نه دی ترلاسه شوی. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و. دا رپورټ یې رالیږلی.
سوات سیدو شریف کې د سوات سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لویه پنګه پرېښودې ده، هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابلل شوې غونډې ته په لوی وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو، ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کما چې تمګوي واغا مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږه جدوجہد کړو. لہذا دې د پاره با مشترکه تور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږه د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګه یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیرازه دی، ګلونه ډېر دي، کوم کوم بیانوم دته به زه اوس د یو څو ګلونو هارو کویم. بیزان په درمانو په دردان د پښتو ژبې همدا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کونډه پر اړه درېم شاسه دیرزه شو بیا خپه محرونشان در پختو جبه سرخیل در پختو جبه و بابا عبدالغنی صدیقی سیپا ملوک و خوک جاران در پختو جبه سوروز روان در تره عزیز طالب تغورا و لسی شایرون تره غوبجان در پختو جبه ایشم سر در پختو جبه خدمت لوا دورکا ایرو روزی روان دی اتلان در پختو جبه.
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابلل شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانت راټولې دل پکار دی، مونږ ته دغه شانت مکالمه پکار ده، مونږ ته دغه شانت د خپل ستونزو د خپل مسلو خبرې کول پکار دي. په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو، سکندر خان ناسو، نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو. زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ورورسېدې او زما به خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو، ډېرې ډېرې کوو، بیای بیای کوو، نو دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي.
په دغه موخه د موسیقۍ تابعیا شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې، سوکړک، ساګ، ورجلې ورکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال کې خبرونه ته غوښتي اردوونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خپره کړې. لیکي پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم دغه مسلې د مخنیوي لپاره قانون موجود دی خو په سمه توګه نه دی عملي شوی. غټي برخې یې لملی حمیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم اوارې خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلع مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان وي نو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې پاره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعدې کوي او یا پرې ځان غلې پاتې کړي. په 1996 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق له وویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 3 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سند او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یوه اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، یو چارواکي ډاکټر غلام حیدر وایي چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. ورځپاڼه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال په مای کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي که حکومت په رښتیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د ملي حمیزاده نن تاسو ریپورت اوریدو او دونکو وخت کېدون کې د یوه نیمه بجا او انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لاغو د خبرو لاندې زور
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو پر یوه هسپتال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنه ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پېژندل کېدای شي. پولیس چارواکي وایي نن د بکخیلو د امن کمیټې په خاني مشر سعد علي خان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال لري او دا ویلي چې سعد علي خان د بکخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. د پیښې ذمہواري مجلسي عسکري ډلې منلې ده. د ارزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د ارزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب پر مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز تیرین کوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه ووژل. تر اوسه د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوې ده. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام نن مشال لري او وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. په کرغستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. په دغه هواد کې چې 6 میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 9 بجې پرانستل شوي دي. روس ویلي دي چې په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتې کړي. دا هواد مخکې ویلي وو چې د ستمبر د 1.3 راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سباندې شپېته الوتنې کړي او ترهګرو ځواک کې کمزوري کړې ده. او د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وسلایي وژل شو چې ځانمرګ برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. د غبري د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوې د برید د ذمهواري داعش ډلې منلې ده.
اردن کو ځواني سجمال چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې تاسو لپاره اونې خبرونه د باختر ستوري حمله رو خو نوملې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان د نو رسپانو په خپل ادارو کې سره غستي ریاض مسخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثره رسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند تر منځ پر روان کړي چې د غلړ کې د مرګري ملتونو غونډه ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې رسپانو د نیوز ډی کی چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په طرحګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسو زله اوریدلې ده. اداري وایي چې یو ملک هم نه غواړي چې ترهګري دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان له خپلې خوا ډېرې قربانې هم ورکړي دي، خو دا مسله دومره په سمدستي توګه نه ختمیږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندستان داسې نه غواړي، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګري ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نه کړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال ورولې او ملګري ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداري اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې د پاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د پی ای ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځه په جاري کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 13 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی آی ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسېدلې دی، ځکه چې 22 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی آی ای او انتظامیه ترمنځه د 1.5 ورځو نه مسله چلې ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړې چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسېدلې، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخیره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی ای ای تبا د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي، بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو لپاره لار هوارول شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو فارم پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالو په تربیت لیکنه کړې. نو بل خوا ډان ورځپاڼې بیا په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته په پیښو ستونزو راپور خپور کړی دی. د دواړو غټې برخې له شاهین بونیری اورو.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم جاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي او کچرې دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې باخ په هوایي حمله جاری وساتي بلکې نور به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې یې د اسلامي ډلې یادایش ګڼ مرکزونه وشتلې دي. خو د شام د بشر حقوقو د څارو یو اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام وګړي وژل شوي دي. په دې اړه د مشرانو د خبر د مرکزي څانګې رپورت د سالم احمد سالی نورو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حمله زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندري کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حمله لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلې دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبريالانو ته وکړې.
ناشه رازویدکا فیکسیروي چې بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکو پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو کوچنیانو او اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420 پر لنډو څپو 2113 15,300 15,300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ اوریدونکو. دان ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دایره کار لپاره په یوه داسې نوې پالیسۍ کار کوي چې له امله به یې جګړه ځپلې او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شوو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم پسې ګرانې شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده سره اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل یو اداري کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یوه اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګڼې کار ترسره کوي. تیرا نږدې موده کې په سیف دی چلډرن نړیوالې ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګېدل. د دغه وروسته حکومت وویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړې ده. حکومت وایي باید نړیوالې ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته څه خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو پیښو کې ککړې وي. حکومت دا هم وایي کچېرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلی کورونه یې پرېښودي وي. نو که چیرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پرېښودي دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او زید دی چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لانور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړ کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم مرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه لښوند سره نسته ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو خبرونه د غوږ سړیدونکو او سم لجمن سره سم ورسېدل د ونې خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري ادبی خبرونه په دې غړې کې بخنه غوړم. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د سیډیو کیسټ په بازار ریپورت لوتلی انزورګر الحمدلله رباب د مرکه لومړی برخه او یو نظم زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننه خبرونه کې به په جلال آباد کې د کیسټ او سی ډی په بازار یو رپورت ولرو. بیا به د وتلي افغان انزورګر امدالله ارباب سره د هغه په انزوري زونر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی رپورت ترازو سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومې ډرامې فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوې. دا چې سږني اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه و څو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه رپورټ کې غږېدلی یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سږني اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زوی د شرابي، اقرار، تیزاب، شرنگ نہ مسافر ہو کنل کرخا، یار داد سوگ مزدور، نمگل ارمانونا، وطن دشمن قاتل، دا ڈرامی دیکن ہے یہ ہم نہ دے وطنی نواب اور سید بابت خاری و پاچا خان، خاری و گلو ہمائن انگار دے، جاود امرخیل دے، شماشنا برشنا امیر دے دیو دے سے خرچی گی لگا بوس کی بسارے.
دا جواد پقیری پنم یو بلتن سیڈی خرسون کے وائی چی سکال پلوی اختر کې د دوی بازار د پخوانی او اخترونو په سیر ګرم نه و.
سګنی اختر کې شوګانې او ډرامې سندرې نوې راغلې، بازار خو گزارې وکړه خو داسې مخې اختر غوندې بازارونه نه و. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي و.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی به د بازار نشوالی د موبایل میموري او یو یو بی له وجې ګڼي.
افغانی ډرامې هم راوړي، یو څو پښتو نورې سندرې دا موزیک راغلی، هندی فلم راغلی خندا والا، سندرې هم خرڅېږي، افغانۍ فلم هم خرڅ، پاکستانی هم یو نیم ډرامه راغلی هغه هم خرڅ. نو ټیپ کیسټ اکثری بازار خو بس کمپنیانې ختمی شي، بس ټیپ بازار نه لري. مخکې کو مونږ درې زره روپۍ دکانداري کوله، اوس یو نیم زره هم نه. وجه دا ده چې ټول خبره هم امریکا ته لاړه ده، اوس امریکا ته راوتی ده، دومره شین دی چجب کې وسره هر ځای کې قتل شي.
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
مسیجات دل د مخېډکس راوړل د ډاکوم به خطر شي بازار خپل کین لولو مال ته به خلکو له میمورې نه کېچو. خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلون کې میمورې دي، خلک راځي د ور ډرامې او فلمونه او شینا چې موجود یا وي یو جی بی بچ سوی راغ بلې شل دی سلوي خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورون کې کلی یو پلو د موبایل له میموریو شکایت کوي، بل پلو وایي چې روزګاری له امن سره تړلی دی. کله چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوری ګرانو مینوالو، حمدالله ارباب داسې یو انځورګر دی چې د خپلو جوړو کړو انځورونو له لارې په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انځورونو له لارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انځورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب صاحب د انزورګری شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی
شوق البته د ولکتوب نه د دې سره زما هم او بیا وخت نا وخت می کار کړی او تقریبا د 13 واتو کلون رئیس زلګی مشه عمل ان کار کوم دی
په دې واتو کلون کې چې تاسو کوم انزورونه جوړ کړی دي او ما لیدلې دي اکثره پکې پښتنو مشایخ او سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي د دغه مشرانو د انزورینو د جوړیدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه
عابد صاحب مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تیرو 16 لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري له بده مرغه زمونږ ډېری حالات چې په وطن کې دي په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول که تعلیمي ادارات دي فرزن که ټولنیز ژوند دی او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې دا ځینې مشران چې زه جوړوم انزورونه هغه ټولنې ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم د هغې غرض هم دا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو او خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره مثلا زه د الفت صاحب انزور جوړومه الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که د حکومت په چوکاټ کې کار کړی څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی د هغه انزور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دی هم باید د په هر چوکاټ کې په هر شعبې سره دی تړاوي باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبومه د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي د دې نه د مقصد څه شی دی
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهیږي عابد صاحب په پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسیږي بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او لمانځ غونډې یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي هغه باید ولمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې چې دا نوې نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دې کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کېږي مخکې لاړ شي په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی د ولسي خدمت د خیر ښېګڼې د خدای خدمتګارۍ د باشا خان په لاره د تګ تاسو ګورئ چې مثلا دغه د معیوبینو سره د مرستې کومه سلسله چې ده یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده هغه ځوانان چې په هغې کې لګېږي دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي نور المواسات داسې ټولنې دي نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلیږي او هغه نوي ځوانان چې راځي هغې غواړي چې خدمتو کې ټولنې ته نو هغې دغه خلک تعقیب کړي نو په دې خاطر د دوی د انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړی ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده
زما خور سره سخت شوق دی د انځورګرۍ سره ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم مطالعه وکړم په همدې کې مخکې خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید هادشه خبره ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر خو شوق مې د دې سره و نو بیا د انټرنیټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله هغه څه چې زما زده وو د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله نو خپل د انټرنیټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې په دې برخه کې یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم د پښتنو هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح د ځوان نسل د اصلاح لپاره نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي بلکې د هر څه ته یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا غیزه غستې
او که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس خو استادان دي
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوي نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوي بلکې ځینې هنري تابلوګانې فطري انځورونه او یاداسي د کلتور سره تړلي انځورونه هم تاسو جوړ کړی دي د دنه مقصد څه دی
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه، عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالی دي. مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده زموږ په ټولنه کې، د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغې ته ورکړي دي. پښتانه د جهالت د مخې به زه ووایم هغه مسایل ته پام نه کوي. نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولس ته وړاندې کول، ځکه په یو انځور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسېږي تر څو یو خبره چا ته تشریح کړي، د انځور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سره زه دلته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انځورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي او هغوی دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انځور نه ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض مې تل دای چې دغه انځورونو د لارې هغه ټولنیزې ناخوالي چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن کوډله، دا د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون و، دلته څومره قبرون و، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو نګیادو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په دوپونو، په مینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي. خلاص کی شملی چیری، پختو چیری، ایمان چیری، غیرت چیری، وجدان چیری، پختون چیری، افغان چیری. نه پختو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلق، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي مو تړل کېږي، ماشومان مو وژل کېږي او سپینګیر یادادېږي چې د تیرو د عزتونه دې لوټل کېږي، دې دامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر دوبه کېږي، دوی د نیغ غلو په څېر پراته دي، د غفلت په خوب ویده دي. نه تړه، نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبې دي، بلې جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګه افغان یې، که ملک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوه شه چې ته خلاص وم د پښتو هم له ایمان یې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي. د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېز شول، د ښکې راغله طوفانونه، د یو بل سره په جنګ دي بارودي فضا ده جوړه. خدایه ته مو مددګار شې، خدایه ته مو پیغام واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سادم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتی کلی مو وشکوره خاونده، دوزخي لمبې نیول کړه، د وطنه د نفاق له عذابونو مو راخلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د باسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي اباد رهي زما. غني قادر زلجلالا، بل اختیارا، بل اختیارا زلجلالا.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.